دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د طالبانو حکومت پر پاکستان تور لګولې چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې کوي. د جمعې پر ورځ داسې مهال چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې و او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړی برید په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ پر شپږشتمه برید د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي وسلوالو د دغه برید پلان په پاکستان کې جوړ کړی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد له طلوع نیوز تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري. د رواداري په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د کوچنیانو د حقونو تر ټولو نقص شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د جون میاشتې لومړۍ نیټه د کوچنیانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د کوچنیانو لپاره د ښه ژوند برابرولو، د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او وړوندو بنسټونو له لوري د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. د افغانستان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې پر اروانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت څرګند کړي. دغه ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ملګرو ملتونو ویلي چې د رواني جون میاشتې په 13مه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړي چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر اروان 2015 میلادي کال کې د افغانستان د لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ اسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د اروان کال په دوبی کې به د کاسا پروژې له لارې پاکستان ته 1.15 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادر کړي. کاسا زر د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیک پروژه ده. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان ختیځ ننګرهار مومندري ولسوالۍ باسول سیمه کې د شنبې په ګهیس وکښتې په سین کې ډوبه شوې چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 10 کسان پکې سپاره وو. روسه دا تو تنو ډوب شویو کسانو جسدونه موندل شوی. د ننګرهار د اطلاعاتو امیر باختر اژانس ته ویلي د پیښې له ځایه د مومندري روغتیايي کلینیک ته یولس ټپیان وروړل شوي چې درې کسان د نازک روغتیايي حالت له امله د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له حماس غوښتي په غزه کې د ناورین ختمولو لپاره د اسرائیل وړاندیز ومني. نوموړی وایي اوس وخت راغلی چې دا جګړه باید ختمه شي. په دې اړه مو نور تفصیل ته پام راګرځو.
دغه وړاندیز چې درې پړاوونه لري، لشپاش او نوی اوربان سره پیلیږي او په دې ترڅ کې به د اسرائیل دفاعي ځواکونه آی ډی اف په غزه کې له ګڼ مشتو سیمو په شاسه د سره به د مرستو رسیدو لړۍ چټکه سي او د یو شمیر یرغمل کسانو په بدل کې به فلسطینی زندانیان خوشي سي. دغه جوړجاړې به بالاخره د تاوتریخوالي ختمېدو او د غزې بیا رغونې پلان پړاو ته ورسېږي. حماس ویلي دوی دې وړاندیز ته په مثبت نظر ګوري. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
امریکا د بهرنوي چارو وزیر تایید کړي چې په روسیه کې دننه د اوکراین د بریدونو په اړه د ولسمشر بایدن تګلاره بدله شوې. د امریکا د بهرنوي چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیب خار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو مخو بریدونه وکړي، څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي د روسیې له خاورې د کیدونکو بریدونه مخه ونیسي. جرمني کې پولیس وایي یو سړی د دې هیواد په سویل لویدیځ ښار من هم کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږ کسان د چاقو په ګوزارونو ټپیان کړي. په ټپیانو کې یو کس اسلام زد فعال میشل پیټورسبرګر هم دی. په دې ښار کې د یوې غونډې لپاره چمتووالی کاوه. پیخه د یوټیوب لپاره په یو سب شوی ویډیو کې ښکاری او یو سړی په کلی دل کېږي چې پر بل سړی د چاقو گزار کوي او بیا هغه پولیس افسر هم په چاقو وهي چې د پیخې ځای ته ورځي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د روسیې د دفاع وزیر اندری بولوسوف ویلي دی چې په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای سوي او لکبالای مسکو ارڅوي چې له تاجکستان سره د دغه هیواد د ګډې پولې د امنیت د پیاوړتیا ترڅنګ د سیمې د ثبات لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلوسوف خبرداري ورکړی چې روان وضعیت پرله پسې څارنې او چټکو اقداماتو ته اړتیا لري، خو طالبانو تل په افغانستان کې د افراطي ډلو حضور او فعالیت رد کړی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
د روسي دفاع وزیر اندری بلوسوف د جمعې په ورځ مې یو درشمه د قزاقستان په الماتی ښار کې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه ویل چې له افغانستان څخه نور هیوادون ته د افراطي ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په زیاتې دوه. په وینا په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای شوې دي.
په منځنۍ اسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې‌ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کېږي. ګڼ شمېر افراطي ډلو هلته پناه ځای موندلې او په ګاونډي هیوادونو کې د خپل افکارو د پراختیا لپاره هڅې ګړندې کړې دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د روان میلادي کال په پیل کې په خپل یو راپور کې ویل چې طالبان القاعده سره نږدې روابط لري. د دې ډلې ځنی لوړپړی مشران په افغانستان کې دي. القاعده په افغانستان کې اته نوي تعلیمي مرکزونه جوړ کړي چې څلورې د غزنی، لغمان، پروان، اوروزګان په ولایتونو کې او دا ډله په پنشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لري. د طالبان حکومت د روسي مقاماتو روسي سرګندو ته خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې ویلي و چې د هیڅ هیواد په خلاف د افغانستان د خاورې کارول ته اجازه نه ورکوي او لټول هیوادونو سره خي اړیکه غواړي.
نه تنها روسیه بلکې کشورهای آسیای میانه که گروه های توریستی که زیر چتر طالبان در افغانستان تجمع نمودند یک تهدید جدی بر منافع روسیه و کشورهای آسیای میانه است. اگر تغییری در استراتژی روسیه و کشورهای آسیای میانه در تعامل با طالبان به وجود نیاید، در آینده نزدیک گروه های توریستی مثل داعش خراسان و احزاب مرتبط با جهادگرهای آسیای میانه فعالیت های توریستی را در داخل کشورهای آسیای میانه و روسیه بیشتر خواهد بسازد.
بلخوا د روسي دولتي خبري اژانس تاس د راپور لمخي افغانستان لپاره د دغه هواد د جمهور رئیس ځانګړي استاد زمير کابلوف د روسي چلويش پونوم ټلويزيوني شبکې سره په مرکه کې پر افغانستان باندې د طالبانو بشپړ کنټرول د خپل هواد لپاره مهم ګڼل دي. د روسي دغه جکپوري ډیپلوماټ دامدا شنبيلي چې افغانستان د روسي د نفتو د محصولاتو او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې همکاري کوي. پوروسه ورځو کې د روسي د فدراسیون جوکپور چرواکو د افغانستان په تړاو زداو نقص څرګندونه کړې دي.
روسیا څه غواړي؟ روسیا غواړي چې خپل نفوذ په افغانستان کې کلک کړي. یو دوم، روسیا غواړي چې افغانستان په منطقوي اجندا کې کلک وساتي. د فارا منطقوي هیوادونو نفوذ په افغانستان کې حتی اقل ته ورسوي. فقط ترجیح دی چې اوی اقتصادی کومکونه کوي افغانستان سره، بشری کومکونه کوي افغانستان ته، په دې باندې بسنه وشي او نورو سیاسي نظامي استخباراتي د هغوی همکاریو ته طالبان سره پېنيتي. ادریاما یا څلورم دا چې په دغه ترتیب د روسي فدراسیون غواړي په راس دغه نوې سیاسي لوبه کې واقعی شي چې البته خاصه ځانګړي لوبي خپل اجندا ویلري ایران، چین او ځینې نور هیوادونه.
تر دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې له طالبان سره د اړیکو ټینګول یو اړتیا ده او زیاته کړې ده چې روسي به په دې برخه کې د خپل دوستانو او متحدینو د نظرونو په پام کې نیولو سره همغږي اقدام وکړي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ.
د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 شپته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهوریت ریاست د جمهور غشتن کې ګوند کاندید ډانل ترامپ په هغه قضیه کې مجرم وګڼل سو چې د باربانډو فلمونو لوبغاړی ته د 2014 کال د ټاکنو په نتیجه کې د نفوذ له امله پیسې ورکړې وي او بیا یې دغه مسأله پټه ساتلې وه. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
په نیویارک په محکمه کې ټول منصفه غړو څکم دوه ورځې غونډې وکړې او بیا یې ډانلډ ټرمپ د امریکا د لومړي جمهور رئیس په توګه په جنایي محکمه کې په دې مجرم وباله چې په 2014 کال کې د انتخاباتو مخکې د داسې معلوماتو د پټولو لپاره چې په انتخاباتو باندې اغیزه کولای شي د خپل مالی چارو په حق له صحیح معلومات نه ورکړي. د منصفه هیئت غړو د فیصلې او د اوریدو نه وروسته ترامپ چې د 2024 کال انتخاباتو ته ښایي د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید وي د محکمې نه ووت او ویل چې رای ورکوونکي به د انتخاباتو په ورځ به د ده د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
دا یو تقلبي او ننګینه محاکمه او اصلي فیصله به د نوامبر په 15 خلک کوي.
خو د ورجینیا د پانتون پروفیسوره باربرا پیری وایي چې هغه رای ورکوونکي ښایي خپل ترامپ شامل نکړي.
کچری د فلوریدا په ایالت کې خپل اسوګنه وساتلی شي چې قانونان هلته مجرم د خپل رای ورکولو حق نه لري، نو په دې صورت کې به هغه ته اجازه ورنکړل شي چې خپل ځان ته رای ورکړي.
د جمهور رئیس جو بایدن د بیا انتخابیدو کمپاین پی ای وی بیان کې ویلي دی چې موږ نن په نیویارک ولیدل چې هیڅوک د قانون نه اوچت نه دی. په خوانی فدرالي څارنوال او د نیویارک د حقوقو د پوهنځي پروفیسور استر کوهنت د منصفه هیئت فیصله د حیرانتیا وړ نه ده.
قانوني خبره دا ده چې یا سړی د منصفه هیئت په سیستم باور لري یا هیڅ باور نه پرې لري، خو زه په دې سیستم باور لرم. محاکمه دایره شوه، قضیه په ډیر دقت سره وڅیړل شوه، ښه کافي وخت پرې غور وشو. د دې معنا دا نه ده چې بلې محکمې ته به د آرز کېدلو مسالې مطرح نه وي. داسې مسالې وي چې آرز یې لوړو محاکمو ته وړي دي، او د دې معنا دا هم نه ده چې هلته به حیرانوونکې فیصلې ونشي.
د محکمې په جریان کې چې شپږونه دوام وکړ، دوه وشتو تانو شاهدي ورکړي وه. په دې کسانو کې د مجلې مسول داسې قصې بیان کړي چې د ټرمپ د ملامت او ځپل کېدو خبرې وي، او د بربندو فلمونو لوبغاړي ستورمی دانیلز ته پیسې ورکړ شوي چې د ټرمپ سره د خپلې جنسي رابطې په هکله خوله بنده او څونه وایي. هغه څه چې ټرمپ یې نه مني. د ټرمپ په خوانی څارنوال مایکل کوهن وویل چې هغه پیسې هم د خپل د ټرمپ لخوا هغه ته ورکړ شوي وي. د منهاتن څارنوال الیون برګ وویل چې منصفه هیئت د قانون او د شواهدو او مدارکو په اساس پریکړه کړې ده.
په داس حال کې چې ښایي د امریکا په تاریخ کې دغه تورن متفاوت وي، خو موږ نن په دې محاکمه کې بل اخر داسې فیصله ته ورسېدو لکه بل هر کې چې محاکمه ته راځي د قانون او مدارکو پرانا کې د چا لويري او طرفداري پرته پریکړه کیږي.
ټاکل شوی ده چې د ټرمپ د محکومېدو اعلان به د جولای په 11 د ویسکانسن په ایالت کې د جمهوری غوښتونکي ګوند د غړو د غونډې نه فقط یو څو ورځې مخکې وشي چې ښایي په همدې ورځ هغه د ګوند له لورې د رسمي کاندید په حیث اعلان شي. د تینا ترن رپورت، رنا دورنی غورزنګ، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درمونه اوریدونکو، په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونه د غزې جنوبي ښار رفح کې د ننه پرمختګ کوي، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي حماس ډلې په راتلونکي کې پر اسرائیلو د یو ستر ترګریز برید وړتیا له لاسه ورکړې ده. د امریکا جمهور رئیس هغه څه تایید کړل چې د نوموړي په وینا د اوربان د هوکړې په اړه د اسرایلو ورستنې وړاندیز دی. په دې اړه له سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ د خبریالي پاتیسی ویدا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راکرسوه.
ورسته له هغه چې اسرایلی ځواکونه پر افاقي د پیلډل په دهلیس پنو د مصر او غزې ترمن ستراتیژیکی سیمه ونیول، اسرایلی سرتیرو د غزې په جنوبی خر رپاکي خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. پر رپا د اسرایلو برید د ملکیانو د وژنې او دغه خر ته د بشری مرستو د بهیر د بندیدو لامل شوه. تر اوسه پورې له 1 میلیون زیاتو خلکو دغه خر پرې خو دی دي. اکثریت دغه خلک د مخکینیو جګړو لامل به ځای شوی.
اوس د دې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسیدلی دی.
په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر بایدن د دریو مرحلو د اوربند داس یو پلان چې د هغه په وینا اسرائیلو منلې تشریح کړي.
اسرائیلو دا وړاندیز کړی دی. حماس وایي چې اوربند غواړي. دا معامله داسې فرصت دی چې حماس ثابت کړي چې پر اختیار هم دوی اوربند غواړي او کنه.
د اوربند لمړنۍ مرحله کې په جګړه کې شپږونی وخت پوي. په دغه وخت کې به لګڼمشتو سیمو اسرایلی سرتیری اوزی او د حماس لخوا د خزو سپینګیرو او ټپی برمته شویو اسرایلی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرایل له خپلو زندانونو سلګونه فلسطینی بندیان خوشی کړي. اسرایل به همدارنګه فلسطینیانو ته خپل کورونو ته د ورستنېدلو سره سره سیمې ته د بشری مرستو رسولو ته هم اجازه ورکړي. د اوربند په دویمه مرحله کې به د حماس لخوا د نارینه اسرایلی سرتیرو په ګډون د برمته شویو اسرایلی وګړو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرایلی ځواکونه په بشپړ ډول له غزې ووزي. د پلان لمخې ان که خبرې اترې وګدېږي د اوربند خبرې به دوام مومي. د اوربند په دریمه مرحله کې به غزې کې بیا رغونه پیلېږي او د مړو شویو برمته شویو اسرایلیانو جسدونه به اسرایلو ته ورسپارل کیږي.
د اسرایلو ورس باید پوه شي چې دوی دا وړاندیز پرته له دې چې د دوی خپل امنیت کوم خطر متوجه کړي کولای شي، د دې لامل دا دی چې دوی په تیرو 8 میاشتو کې د حماس ځواکونه له منځه وړي دي.
بایدن د اوربند په اړه د روانو خبرو سربیره د اسرایل پلان یو نوې هر اړخیز وړاندیز وباله او دای د هغو نور وړاندیزونو سره ډیر متفاوت ونه باله چې اسرایل رد کړی دي. اسرایل وویلی چې وړاندیزونه د هغوی د جګړې هدف چې د حماس لمن زوړل دي نه پوره کوي.
زه تسلیمیدونکی یم، ماتیدونکی نه یم. زه وړاندې لدی چې د روانې جګړې ټول مخې نوي ترلاسه شوي، د جګړې پای ته رسولو ته چمتو نه یم.
د بایدن لوینا سم د ستوروسته د اسرایلو د لومړي وزیر دفتر لخوا یو خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی چې نوې وړاندیز اسرایلو ته د حماس د پوزي او حکومتداري د ولټي لمن زوړلو پورې د جګړې د دوام اجازه ورکوي. په داسې حال کې چې بایدن دغه پلان یو بالقوه تاریخي پلان تصور کوي، پلان لا روخانه نه دی. په دغه پلان کې دا روخانه نه ده چې د اوربند په هر مرحله کې به په غزه کې څومره اسرایلی سرتیری موجود وي او له جګړې وروسته به څوک غزه اداره کوي.
کدا څه سخت اصول وي چې د اسرایلی ځواکونو له وطن وروسته به حماس په غزه کې اداره کوونکی ځواک نه وي، که دوی امنیت نه ټینګوي نو بیا به څوک دا کار کوي؟ د اسرایلی ځواکونو له وطن وروسته به د فلسطینی ادارې ډول څه وي؟
په ورته وخت کې حماس په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د بایدن د وینا محتوا ته په مثبت سترګه ګوري. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د کرکټ د 2023 کال شل اورز نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه په متحده ایالاتو او ویست انډیز کې کیږي چې د افغانستان په ګډون په کې شل لوبډلې برخه اخلي. دا یادونه ورده چې د دغو لوبو د یو کوربه هیواد امریکا د وخت لمخ کې د لومړۍ لوبې نیټه د جون لومړۍ کیږي. د دغو سیالیو پرانیسته لوبه د جون پر دوهمه د امریکا او کاناډا ترمنځ ده او افغانستان پګې خپل لومړی لوبه د دې میشتې په چلره منیټه ل یوګاندا سره کوي. د افغانستان په کرکټ ملي ټیم کې شامل ځوان افغان ننګیالی خروټی د هغو ډیرو نورو ځوانو لوبغاړو د پاره چې د کرکټ ملي ټیم کې د لوبېدو ارمان لري. نور حال په دې رپورټ کې واوري. د کرکټ د نړیوال جام د پاره د افغانستان د ملي ټیم د ټاکل سو لوبغاړو اوسط عمرونه 25 کال دی چې په دې کې هم یو ځوان لوبغاړی ننګیالی خروټی دی چې په ورستیو نړیوالو سیالیو کې د غواره لوبې په سبب د کرکټ نړیوال جام ته په 15 کسیز ټیم کې انتخاب شوی دی.
هو مشکلات لري ځکه افغانستان کې اکثره کورنۍ اقتصادي مشکلات لري، نو الحمدلله کورنۍ می ز یعنی دیش ته داسې متوجه نه کړم چې ز اقتصادي یا زور اقتصاد ته وزوريګم یا کوم شانس ماته ضرورتي هغه به ماته په وخره رسول امغه ما علاقه مو سره کورنۍ مم سپورټ کولم امغه سي نن دې ستې الحمدلله رسیدل.
افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې د کوربا هیواد ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپاو نیوګینی ټیمونو سره په یو ګروپ کې دي او ننګیالی خروټی هلمن دی چې افغانستان به په دې ګروپ سیالیو کې شلو بکوي او هڅه بکوي چې دوهم پړاو ته ووځي.
هو ان شاء الله موږ ته ټول ژوند چیلنج ده، ځکه ژوند آسان نه ده، هغه دغه سیادی ژوند دی هغه هم چیلنج ده او سپورتس برخه کې هم چیلنج ده، نو ټوله زندگی چیلنج ده، نو موږ باید ځان ورته آماده وساتو.
ننګیالی خروټی د کرکټ نړیوال جام ته د تاکس خمخ کې په کابل کې د نورو ځوان لوبغاړو سره په تمرین کې برخه واخیسته او هغه سره په میدان کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړی افضل خان هم هلمن دی چې دی به هم یو ورځ لکه راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نوم وکټه.
ان شاء الله یو ورځ به دا شی راځي چې دوی په ځای به مونږ لیږو د راشد خان ته. ان شاء الله زړه کوم ته پاین د کوم شي کده الله راځه.
نسیم خان د راشد خان کرکټ اکاډمي کې توپ وهنه زده کوي او غواړي چې د رحمان الله ګربوز او ابراهیم زدران غوندې د هم یو ورځ د کرکټ په نړیوال میدان کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
بالکل ځوانان چې موږ ګورم چې موږ هلینورم زیاتېږي باندې د پاره ارتلر لګیاي، نو چې کله ضرورت شي ضرورت پر ان شاء الله موږ د افغانستان نمایندګي کوو. وخت سره
وخت لرسیدو څخه پاس طالبانو په افغانستان کې په یو لړ فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه ولګول چې په هغه کې مهم دنجونو په تعلیم او کار د بندیزونو لکبله استرالیا او انګلستان د افغانستان سره د نړیوال جام نه پرته سیالي څخه انکار کړی دی. خو د افغانستان د ځوانانو ټیم د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته ماته ورکړې او د استرالیا ټیم یې ماته ته ورنږدې کړې وو. پاسژنی نړیوال شل او ریس جام کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړي هلمن دي چې دوی نور ستر ټیمونه هم د مات سره مخ کړي او نړۍ به حیران کړي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اکل شوې چې د لومړي ځل لپاره امریکا د ویست انډیز یا جزایر غرب الهند سره په ګډه د نارینو د شل اوریز جام قربتو وکړي. امریکایي ننداره کوونکي په لومړي ځل لپاره هغه سپورت وګوري کوم چې په برېټانیا کې پیل شوی او هند، پاکستان او استرالیا پکې برلاسي دي.
موږ تر اوسه 15 لوبې کړې دي. موږ له کاناډا ټولې لوبې وګټلې. د دې عمل زموږ فعالیت یقینا ډېر ښه دی. موږ به د خپل ګروپ د تر ټولو مخکښو لوبډلو سره مقابله کوو. د دې عمل زه فکر کوم ټولې لوبې به مهمې وي.
په امریکا کې د کرکټ لامل د جنوبي آسیا زیاتېدونکې ټولنه ده. د کرکټ مینوال د جون په نهمه په نیویارک کې په بې صبرۍ سره د تر ټولو سترو حریفانو هند او پاکستان د سیالۍ انتظار کوي. د دغه سیالۍ د لیدلو ټکټونه سمدستي خرڅ شوي دي.
هغه غوره کار چې موږ کولی شو دلته په نیویارک کې چې د هندیانو او پاکستانیانو ټولنه موجوده ده، حضور دی. او له دې ځای نیویارک څخه د دغه سیالۍ لپاره بل بهترین ځای نشته. ما وکړل شو چې په نیویارک کې د پاکستانی ټولنې سره وګورم. دوی ډیر هیجاني دي. دوی د دې سیالۍ په ځانګړي توګه د دې لوبې په اړه زیات خوشاله دي. دا لوبه د سیالۍ تر ټولو ستره لوبه ده.
لری واجر کرکټ یو وګدلو بدای شل ورځې لوبې د دغه سپورت مختصره بڼه ده. د کرکټ دغه بڼه چې شاوخوا درې ساعت وخت نیسي او په 2003 کال کې رامنځته شوه، زیات خلک خپل ورته راجلب کړي دي. په دې کې داس خلک هم شته چې د زیات وخت لمله د کرکټ له لوبې ځان ساتلو. د کرکټ مینوال باور دي چې دا کار به په امریکا کې د کرکټ په چټک پرمختګ کې مرسته وکړي.
په امریکا کې به کرکټ په ځانګړي توګه د ټي 20 باندې زیات توپیر رامنځته کړي، ځکه موږ امریکا پیژنو. امریکایان هر څه ژر ختمول غواړي. له دې امله زه فکر کوم چې په امریکا کې به دا شل ورځې سیالۍ یو بریا وي.
د امریکا لوبډله تمه لري چې را روان جام به د ټول امریکایانو ترمنځ یو جذبه را وپاروي.
دا بیخي د خوب په شان ښکاري. زه فکر کوم چې دا نه یوازې زما، بلکې د امریکا په لوبډله کې د ټولو هلکانو لپاره یو هیجان دی. زه فکر کوم په نړیواله کچه هم دا د ټولو لپاره یو هیجان دی.
مهمه نه ده چې تاسو ټول عمر د کرکټ مینوال پاتې شوی یاست او که تازه مو ورسره مینه پیدا شوی. دا شل ورځې نړیوال جام دی یو اقدام هیجان، ډرامې او د نه هېریدونکو شیبو ژمنه کوي. کرکټ دې ته چمتو دی چې امریکا کې وځلېږي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په جنوب کې د ګوزان پر ضد مبارزه مسؤلین وایي چې په پاکستان کې د ګوزان مثبت پیښې او محیطي وایروس پر افغانستان مستقیم تاثیر کړی دی او دوی خپل لورته د مخنیوي هڅې زیاتې کړې دي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیق پر رپورټ کې وایي
د ګوزړ پر ضد مبارزه مسولین وای چې پاکستان له هم د ګوزړ ځای ته پیښ لري چې په افغانستان کې هم د میلیونونو ماشومان او روغتیا ته لوی ګواښ پیښوي. د نړیوالو بشري ادارو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څو میاشتو کې تر 1500 زیات ماشومان له خپل کورنۍ سره له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره د پاکستان له هغو سیمو څخه دي چې ګوزړ پیښ لري. په جنوب کې د ګوزړ پر ضد همغږي د مرکز مسولین وای چې د چمن سپین بول ډاکټر میانس د پولیو مخنیوي ته زیاته پاملرنه کوي. د نومو د مرکز یو مسول ډاکټر جمال الدین پاکلا داسی وای
وخت نا وخت دواړو خواته کمپاینونه تر سره کیږي په منظم ډول پر سرحدي کرښه باندې پر دروازه د ویشو چمن پر دروازه باندې مشخص روزل سوي چمن استالته د دغه خلکو د تګ ور تک چلته مشمان هم دي زیورځي د کورونا یو سره حالته وکسنیج.
پاکستان او افغانستان له هم د نړۍ پر مخ دوا هغه وادونه دي چې د ګوزړ ناروغي پکښ کې د میلیونونو ماشومان او روغتي اغواشي. خو پاکستان د ګوزړ د زیاتو مثبت او موهيتي پیښو په لرلو سره د پولیو ناروغي د خبرېدو مرکزی سیمه پیژندل کیږي. په ختیځ کې تورخم او په جنوب کې چمن سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ دوه مهمه تجارتي لارې دي چې پرې د واکسین پروګرام هم تر پخوا پیاوړی شوی دی.
پاکستان کې متاسفانه پیښې د سوي دي یا ډیر کیږي یا هم وسالته ورستاله دي ویروس د موجودیت ځکه د دې د خاصه خموش پر ویش چمن باندې خپل مشخص اټمان لرو او هلته د ویروس تر منډول لپاره ګډ هڅه کوي.
درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.